آغاز میکند و حالا هم میرسیم به برنامه بعدی رادیو آزادی که اجمل آن میزبان آن است. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر ازیت منان اسد سمی عباس قدرمون دوستان و وقت پا افغانستان که ده سهر اتبجی شوی. د خبرونه کې اوري چې د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وای د سولې روانه پروسه لوړې جوړې لري خو زیاته هله موجوده ده چې دغه حسابه یوې نتیجې ته ورسیږي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. دوستانو یو عربیه محرکلی کهو پا روان خبرونه که پر یاد و مسلو سربیر نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونه کهو پا مکلی ده دیسات خبرونه ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسی پلوسی سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسی هیئت د سفر تیاری نیوه. همدارنګه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي او د امریکا متحده ایالات غواړي خپل هوایی مدافع سیستم پراخ کړي. مخلی بشپړو خبرونه تا د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې دی او د غلطه د پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالي تهمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. په پام کې ده چې خلیلزاد بنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند محمد هارون چخنسوري ازادي رادیو ته په یوه ځنګړی مرکه کې ویلي دي چې ډیره هیله شته چې د افغانستان د سولې په اړه روانې خبرې به نتیجه ورکړي. خغلی چخنسوري ازادي رادیو ته ویل د سولې روانه پروسه لوړې جوړې لري خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بل اخره بریالي شي او په هیواد کې سوله ټینګ شي. نو موږ زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجود ده. د سولې ولسی حرکت پرون په کندهار جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وکړل او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانانو سره خبرو تکینی. لاریون کوونکو هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي وو: موږ نور مو وژنئ او موږ اوربند او سوله غواړو. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د دې لاریونونو هدف څرګند کړ.
د سولې ولسي حرکت غړو په درې لویو شعارونو کندهار، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لاریونونه لرله. د لاریونونو پر مهال د جګړې لشکلو اړخونو څخه مو غوښتل چې سوله دې وکړي، اوربند دې وکړي.
دا سولې ولسی حرکت د دې لاریونونو پر مهال په خپل اعلامیه کې ویل چې طالبان باید له دوی سره وویني او غوښتنې ومني. دا سرپل ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلوېښت کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله مانی ازادي رډیو ته وویل چې دې کورنیو ته د تن له جامو پرته نور هیڅ هم نه دي پاتې. دا مانی په وینا طالبانو دا خلک ځکه له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي چې د کورنیو غړي یې په دولتي ادارو کې کار کوي. دی وایي دی خلکو ته یې ګواښ کړی چې یا باید د خپلو کورنیو غړي له حکومتي ادارو وباسي او یا باید خپل کور کلی پرېږدي او د حکومت د حاکمیت په ساحه کې ژوند وکړي. د سرپل د والي ویاند وایي چې بې ځایه شوو کورنیو مرکز سرپل ته کډه کړې او هغوی ته د مرستو د رسولو هڅې روانې دي. په بدخشان کې د واوري د خویدو یا برف کوچ له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رډیو ته ویل چې د برف کوچ د پنځ شنبې په ورځ د راغستان ولسوالۍ یو شمیر سیمې زیانمنې کړې دي.
شخصیت برفکوش در منطقه زرنداب ولسوالی
دی وای د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالی په زرنداب سیمه کې یو برفکوچ راخویدل چې پیخ کی زموږ اته هوادوال شهیدان شوی او دوه نور ټپیان دي. خاغلی نظری زیاته کړه چې د واورو د خویدنو له کبله د مایمی او تګاب په ګډون د بدخشان ولایت د یو شمېر نور ولسوالیو اړوند سیمو ته هم زیانونه اوختي خو بشري تلفات نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسی پلوسی سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پلوسی هیئت د سفر تیاری نیوه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبه په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یو لیک کې لیکلي د کانګرس د هغه هیئت لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا دا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دې لیک کې زیاته کړې دا چې امریکا 800,000 کارګران ترخان نه ترلاسه کوي زه ډاډمن یم چې له دې سره موافق یي چې د اماړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ټرمپ په دې لیک کې دا هم ویلي چې کله چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي دوی به دا سفر تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسی پلوسی او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې تک ل خپل اړخ تنظیم کړي. نانسی پلوسی د ټرمپ د دې اقدام په اړه چې نوموړی د امریکا د پوځ د اعلی سرکمندان په توګه یې واک لري تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا دولت د دوی دوو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل وشتمې ورځې ته وغځیږي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کېږي. حکومتي ادارې ځکه تړلې چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره تر 500 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې غواړي خو ډیموکراټانې له ورکولو ډډه کوي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به د فضا په ګډون د خپل هوایي مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایي مدافع سیستم د څېړنو د نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی دی چې نن به د غلطه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چغانسوري وایي د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پرمختګونه شوي او هیلې زیاتې دي. لا خغلی چقان سوری سره د افغانستان د ورستیو د افغانستان د سولې په ورستیو هڅو یو تفصيلي مرکه لرو چې په همدې خبرونه کې به واوري. په کندهار او همدارنګ خوست کې د سولې د ولسی حرکت غړو یو ځل بیا د لاریونونو په کولو لغکیلو غاړو څخه د وربند وختنه کړې ده. په دې موضوع له دواړو ولایتونو ریپورتونه لرو که وختو زنی نور ریپورتونه هم در سره شریکول وی دزو رسپانو تا کتنه هم لرو لموک سر اوسی. تمدا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدو سره سم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیال تحمینی جنجوا سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وشو. خلیلزاد همداراز د پوز لوی دستیز قمر جاوید باجوا سره هم کتلی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ښاغلی خلیلزاد پرون پنځشنبه اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت لمرستیاله تهمینه جنجو سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن جنجو په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پانه وایي په دې کتنه کې یادونه وشو چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسولیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤل هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سې شنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر دوه ورځې وځنډید. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډید چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ، څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو ته کینی. د ډی پی ای د راپور له مخې پاکستانی ځواکونو د سې شنبه په ورځ د طالبانو دوه مشران ډیورن کرښې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشې شوي دي. یو پاکستانی چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ډی پی ای آژانس ته ویلي دی چې دی فکر کوي دی فشار نتیجه ورکړې او طالبان اوس مهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري. طالبانو د سې شنبه په ورځ په یو خبر پانه کې خبرداری ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي، نو دا ډله به له متحده ایالاتو سره تماسونه بند کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې چې له پلان سره سم باید په قطر کې شوی وای د خبرو پر اجنډا د اختلاف له کبله وځنډېدلې. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت له یو شمیر چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته اسلام آباد ته ولاړ. خلیلزاد کابل ته له رسېدو مخکې چین، متحده عرب اماراتو او هند ته هم سفرونه کړي وو.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړي. لارک څخه یو خبر شوی خبر پانه وای چې خغلی غنی پرون له عمران خان سره د سولې پروان بهیر او همکاریو د ټلیفون لارې خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د بشانو ترمنځ د دا خبرې داسې مهال شوی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دی. اخوا د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بلاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. د زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړي په کابل کې زموږ له همکار حمید مومن سره د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه ځینو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي دي. له ښاغلي چخانسوري سره دا ځانګړې مرکه اورو.
مننه چې خانسوري صاحب درجه پاج وخت مره کوسو د سولې د پروسې په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د یوې اعلامې په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک د هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې وه د هغه نه ما سی په نورو مسایلو خبرې وشي نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. هغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړې. تاسو ته روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت کې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځنګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې ځخ خو دې چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر میدان راسي او وباندې مفصل بحث وسی. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل ډول نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم یې ټاکلی دی.
له کله راهیسې چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې او سره جوخ د چم گاوند ځنو هیوادونو هم ورته هڅې پیل کړې او هڅې وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیزه یا اثر رسوخ وخی. خو تر اوسه پورې طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر اوسه پورې سیمه ایز اجماع کې کومه ستونزه موجوده ده؟ گاونډي هیوادونه په دې کې همکاري نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنا نور څه مسائل دي شاته؟
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا په کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلور د سولې د اړتیا مطرح چې پاک د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پخښه کې واضح دی. دا وادو نو چې اکثره د طالبانو سره ناستې هم کړې دي هغه د مذاکراتو په معنی نه دي، هغه د حکومت ته تسهیل دی تر څو دوی د قانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر شا سره نقشني او خپل د افغانانو سره نقشني که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید و شرط مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم به سره ورته ورسو هلته راسي او بس سره وسي. سوال چې د هڅو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و د سولې هغه د لارې نقشه چې ده هغه هم که مطالعه سي پاکیم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سولې د افغانستان د افغانانو برابري مالکیت چې پاکی پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح باندې
تر څو پر شدا بهر سوبر بحث تللی دی. ساسو ارزمانه د پاکستان د همکاري په سره ولا
تر اوسه عملی ګام د پاکستان خاصه لیدل سوی نه دی. په خبرو کې و سم مثبت خبرې سته او تغیرات سته ولې باید په عمل کې ولیدل شي چون په تیرو کې هم دا شان تکرار شوی دی. د افغانستان د خلکو امیدواري دا چې دا ځلې عملاً د نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسې تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځینې اندېښنې راولر کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځینو رقیب هیوادونو لکه ایران روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تر ډیره پورې کتون کې دا وایي چې امریکا لخوا کوم بهر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ستاسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او روسیې لخوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خنډونه رامنځته نه کړي؟
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړی دی، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره دی چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلې ایران کتلې دی اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل عملا په د سولې په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنه لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسون لري دوی واڅوي چې تر څو له افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی تر ډیر حده پر دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیل د افغانستان حکومت سره چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې بحث کې هم اجماع ټول په منطقي کې و. د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع ستپه دي. یوازنی شی چې دلته باید په تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې دلو درې تر دې حده کوشش سوی دی او دا کنټرول کړي چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګه باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي حیاتونه چې دلته راغلي دي دا بحثونه سوي دي هغه وایي د نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه دغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګه مذاکرات هم باید افغانانو ترمنځ یو رهبري د افغانانو په لاس کې
د ښکاري چې تر څو پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې د سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم دته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفرونه شوي هغه بې نتیجې و
اساسی ستونزه د سیمه ایز اجماع په برخه کې بسوي اساس پر نظر
سیمه ایز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له تر حد پورېسته او نړیوال اجماع مکمل است داخلي اجماع مکمل او سیمه ایز اجماع کې بعض ستونزې سته بعض وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو دلاري د مذاکرات لري هغه لږ چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیج صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوځي صاحب تاسو شایسته سره پاکستان ته سفر درلود د افغانستان ملي امنیت سره کار انت چینتا عربستان ته سفر درلود تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي ورغه تشویش چې هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقي نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو کې زیاتو د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخه کې د چاغ دومره د تشویش وړ خبره نه ده چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلف کې یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دی او په دې برخه کې کار روان دی
ک وسنۍ وسه تو کتل شي د سولې لپاره کومه هڅه روان دي طالبان حاضر نه دي افغان حکومت سره خبرو ته کېنی لایوي خو ک امریکا هلې ځله شروع کړي دي په مقابل کې د رقیب هیوادونو لخوا هم ځنه هڅه پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې له هم شکونه دی او عملی ګامونه نه رپورت شوی د ټول حقایق ته پکاتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بل اخر بریالي بشي کنه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي
موږ افغانان یو ستر هدف لرو هغه هدف سول ده او د وطن آبادی ده تیر څلوشت کلو بحران او انسان وژنه او بربادي ته په دې وطن کې ډیر ناخواله رامنځته کړې ده ټول افغانان د ټول سول غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم لرم چې سول غواړو مشکلات چې د سول پروسې کې راځي شک شوبې راځي بحثونه راځي سوالونه راځي تعدد ارتباطات د طالبانو سره یاد نور شان کې راځي خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لري نسی ان شاء الله امیدواریسته چې دا ځلې بعد څلوېشت کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر مثبت فکر او په مثبت سیاست سره وکولای شو د دې څلوېشت کلن بحران ته پای ټکی
دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري و چې د ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د سولې په روان بهیر او د سیمه ایز اجماع په اړه څرګندونه کړې وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
وس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي صفی الله ستنکزي ورته کتنه کړې
د هیل رسپانی له افغانستان او سوریه د امریکایي سرتیرو د استلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ په پریکړه مخاله لیکلې ده ورسپانه لیکي ترامپ د چهارشنبه په ماخام په سپینه ماڼۍ کې یو ډله جمهوریت غوښتونکو سناتورانو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه تر هغه نه ده بدله شوې د ورسپانه په لیکنه دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د یو نوي اثر بیانونکی دی د هیل لیکي یو محافظه کار سناتور ران پال چې لډیره وخت په پوزي مداخلو باندې د امریکا د بهرنۍ سیاست د زیات اعتقاب خاطر انتقاد کاوه د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې ده په دوام کې د پاول په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې به تغیرات رامنځته شي خو هغه زیاته کړې تر هغه مودې چې د فکر کوي زیات په افغانستان کې پاتې کیږي د هیل رسپانی دران پاول په حواله لیکلي افغانان به اړوي څو په خپل جګړو کې برخه واخلي او خپل هیواد ساتنه وکړي د ترامپ ادارې تیر میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د استلو بهیر به پیل کړي اوس وخت امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د خلکو حقوقو د سقوط له خطر سره مخ دي او ملکيان ورستربلي تهديديږي دغه سازمان د پنځمې پورز د کلنی راپور په یو لنډیز کې لیکلي چې افغانان د 2013 کال پر مهال مخ په زیاتیدونکو جنگ وزپل د ریپورت لمخه 100000 کسانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبل واوخته چې درې مبرخه ماشومان دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په دغه ریپورت کې راغلي چې وسلوالو مخالفینو په خاريسي مرګونی بریدونه وکړل مذهبي اقلیتونه هدف وګرځول چارواکي او ملکيان تیرور کړل او پرایورکونکو بریدونه وکړل ریپورت لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پوځیانو هم د پراخو هوایی بریدونو او شپنیو عملیاتو پر وخت ملکانو ته مرګ ژوبل اړولی د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د آسیا څنګه مرستيالي پټروشا ګاسمن ویلي د حکومتولۍ ناکامي د ملکانو د ژوند خوندیتوب ته د مخالفینو بې پامه او د امریکا او نورو تویلونکو هیوادونو لاندمهالي امنیتي ستراتیژي ناوړه پایلې وزېګولې د جنگ جګړو او ویرې له امله د خوندزیو بندیدل، د ولسی جرګې پر رای ورکونکو باندې مرګونی بریدونه، د ښځو زورول او له هغوی سره بې عدالتي او د خبریالانو هدف ګرځول د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کلنی راپور عمده برخې جوړوي.
امریکا غواړي خپل هوایی مدافع سیستم پیاوړی کړي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا د هوایی مدافع د څیړنې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل د نوې ستراتیژۍ له مخې په فضا کې داسې ټکنالوژي ځای پر ځای کیږي چې د دښمن توغندي به د سنسورونو په وسیله کشفولی او له منځه وړلی شي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې متحد ایالات به د بې رقیبه وړتیاو د ترلاسه کولو په مقصد د فضا په ګډون خپل د هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال کړي او پر خپلو سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا د برلاسه کېدو کار ته به دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایی مدافع د سیستم د څیړنو د نتایجو یوه برخه ده چې له 2010 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. ټرمپ د دې څیړنې نتایج پرون په پنټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید د خپل قلمرو پر لور له هر ځایه، هر شیبه او په هر ځای کې د هر ویشتل شوي توغندي د کشف او له منځه وړلو وړتیا ولري.
We are committed to establishing a missile defense program that can shield every city.
موږ ژمنیو چې د هوایی مدافع داسې پروګرام به جوړو چې د متحده ایالاتو د هر ښار ساتنه وکړای شي، او موږ به هیڅکله د دې کار د ترسره کولو لپاره پر خپل حق معامله ونه کړو. ترامپ د غږ تر سرعت د اوچتو یا هایپرسونیک او همداراز د کروز توغندیو له پلوه د زیاتیدونکو ګواښونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د هوایی مدافع د سیستم پراخیدل به د امریکا له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر وویل په نوې ستراتیژۍ کې په فضا کې ځای پر ځای شوی په نوې ټکنالوژۍ سنبال هغه دفاعي سیستم هم شامل دی چې د سنسرونو په شان وسایل لري او کولای شي چې د دښمن لخوا د توغول شویو توغندیو درک ولګوي، کشف یې کړي او بیا یې له منځه یوسي. د هوایی مدافع دا سیستم د ستورو د جګړې په نوم هغې طرحې ته ورته دی چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګن په 1980 کلونو کې وړاندې کړې وه. ټرمپ د دفاع له سرپرست وزیر پاتریک شناهن او مرستیال ولسمشر مایک پنس وروسته وینا وکړه. له د مخکې ښاغلي شناهن وویل د روسیې او چین په څیر د امریکا سیالان داسې نوي توغندي جوړوي چې لیدل، کشف او لمین زوړلې ډېر ګران کار دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوریز مخبرونه هر ورځ سهار لوو بجونه د مخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپک نه بیا ورېدل شي. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت شمزور نشوالی ز خبر کوم اس کم هغه زابل ز خشر روان سور د شاشپاز ز خبياتر شمزور تو نشوالی پر هر ځای باندې پولیس له شخصي موټر هم پیسې اخی ته دا نور ز خم اخی ذاتی را شکړی له خپل تا ګراته کې به زار کړی موږ پیغام دی ولو مخامات خبر شپ سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وره بعد له سلام می دا پیغام ده دا د افغانستان په لچرخي په زندان کې شوغنه نشه ده باندې کېږي دا غه یوای ساتول په افغانستان کې کې یوای ساتول په زندانو کې کېږي دلته دا چې خلک څو وروره چې تندلس کال شل کال کېږي په لړی ته پر ساریا کو یا پر چرته پر وي باندې ور کړی ده مګر خوده ته آزاد دي دلته دا چې آزادي چرته د زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه ده آزاد ځای ده نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره د جدي په امرنه وکړي او د دې په مخ لیکي او کار وکړي ځکه چې حکومت خو د خپل تجارت خپل کاروبار په دې روان کړی ده چې راځي د تورورو د نور خلک ورو ورو ټول روینانو سره په آزاد دي موږ ولاکه د باندې د شاور وینو دا شان ته زندل په زندان کې مو ته زندل ډیر په عام خاص باندې خرڅیږي په عام خاص باندې سکیږي نو دا ټول افغانستان د پاره د ورورو غانې آزاد جوړ کړی ده. و سلام علیکم.
السلام علیکم سلام نورافغان د پټه ورسم ترې ورسره د اسلام خیر کلینا تاسو ته نمسته کیار د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته اول نظر کې سلام هم بعد سلام د اشرف غنی د خپلې د کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکا د جنګ او د تم ترې پرمان چې سر کیلومتر ته رسی کې دا سړک منځور شو کړي به دې ځای هم ورته منځور شو دی و ملیونه په شاو خو کې خي خو بد وخت نه چې د بازو خلکو له خوا نه تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې بشپړ شوې دي فقط یوازې خام جوړ کړی دی نور په مغزې پورې خړی که زموږ ته دغه اواز د رادیو د لارې نه مسور چارواکو ته د تاسو له لارې ورسول شي موږ به د تاسو نه ډېر منندوی یو. السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو زموږ غلازادې رادیو ناوړی وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی ټاکل شوی د چینن بدغل ته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وګوري. نو موري پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي تحمینی جنجوا سره خبرې کړې وې. د سولې د ولسی حرکت لخوا پرون په کندهار، جلال آباد او خوست کې د سلګونو کسانو په ګډون لاریونونه وشول او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغانانو سره خبرو ته کینی. د سرپل ولایت چارواکي وای وسلوالو طالبانو په کوهستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلويخ کورنۍ له خپلو مینو جبري وتلو ته اړ کړي دي. په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو له کبله اته کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسي پولیسي سفر په داسې حال کې لغوه کړی چې د پولیسي هیئت د سفر تیاری نیو. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل یاد کړی دي او دوی ته اجازه نه ورکړي چې پوځي الوتکه وکاري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولې چې د خپل پوځ د جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پارونې کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشت پورې په افغانستان کې وسلوالو نښتو عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیرو ملکي وګړو تمرک شو بلا وخته ده. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ خپور کړی دی. د دې رپورټ مهم جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکی وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی، راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغه وای بریدون په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنگي جنایاتو احتمال پکښې لیدل کېده. د راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې لزر عام افغانانو تمرکز بل وشته ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوی چې وای په لری پروتو سیمو کې خپل حمله ډېر کړی او تر ډیره شی اقلیت پنه شکړې دی. د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري پر خیریه کارکونکو، روغتیا پالونکو او د غرض د رسنیو پر کارکونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې و چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان پنه شکړې دي، خو د راپور لمخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکی وګړو ته پکښې مرګ ژوبله وشته ده. د راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د امادګۍ پر مهال په بیلابیلو بریدونو کې شونځي، سړکونه، د رای ورکولو مرکزونه او په خپل رای ورکوونکي په نشه سوي دي چې پترس کې تر څلور سو ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله وشته. راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د غو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشي انتخاباتو په اړه هم شکونه راپور کړل. د وچکالی په اړه د سازمان لیکي چې په څور لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالی او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته راستنېدو چې په افغانستان کې د نن له سلګونو زره به ځای سوي سره یو ځای سول د شنیم راستو حتی لستونزو سره مخامخ کړي. راپور لیکي ل 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغه مشمانو کې چې تیر میلادي کال شونځي ته ولاړل، شپېته فیصد انجونې ونه توانېدل چې شونځي ته ولاړ شي. د شوزو انجونو په برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب شوی چې لا هم شزې انجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي، ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار وړي چې د خپل مدعیانو د تعقیب پر ځای د جوړجاړي ته مخه کړي. راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیه نه دی راجستر کړې. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیه هیڅ کله محاکمو ته نه دی رسیدلې. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره لدی چې ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې ژمنه کړې و چې هغه میرمنې به نه زندان کېږي چې له کوره تښتېدلې وي، خو د راپور له مخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیانې کړې دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته معرفي کړې دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2018 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تېره بیا د بشري حقونو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2014 کال کې په پاوز کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقوقو د راپور له مخې دا قانون عملي شوی دی، خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي. خو راپور وایي د ماشومانو شونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوال مخالفینو له لوري د پوځي مقاصدو لپاره کارول کیږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې وایي امریکا د لمړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخه مخلیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر له وسم دوام لري.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم مخکلی دینه چې ونیس پروګرامونو ته ورشو د مشمون د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام واوري یو کور کلی درته وړاندې کور ستې ریپورت راخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د انتخاباتو د کمیسون لخوا د پخواني شمنې نه عملي کېدل ممکن د دې سبب شي چې دوی د کابل د رایو د باطلېدو پر پخواني پریکړه ټینګار وکړي. یوسف زدرانی په اړه ریپورت لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د پلازمینې کابل د لومړنیو نتیجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې 95% چانس د دېشته چې دا کمیسون د کابل رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړي. د دغه کمیسون مرستیالې همیره حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځکه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه هم هغه اسناد دوی ته نه دي سپارلي چې د کابل حوزې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش په اړه یې ژمنه کړې وه.
وقت دادیم که تا 72 ساعت بعض اسناد و مدارک لازم را با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند.
میرمن حقملوی مونږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 2 ساعت وخت ورکړ چې ځینې لازم شواهد او اسناد مونږ ته راوسپاري، خو له بده مرغه د موافقه لمخې دا کار سم پر مخ نه دی تللی او نه هم کمیسیون په خپلو ژمنو عمل وکړ. نو ځکه وضعیت په کتو 95% امکان د دې شته چې مونږ د رایو د باطلېدو په اړه په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا ټینګار وکړو.
تصمیم قبلي خود کنه.
د افغانستان د انتخاباتي کتونو کمیسون د قوس د میاشتې په 15 نیټه د کابل ټول رائے باطل اعلان کړي. د یاد کمیسون مسؤلینو په خبري غونډه کې ویل چې دا پریکړه له ډیرو زیاتو شکایتونو وروسته د قانون لمخې وکړه. دغه پریکړه لزان سره بیلابل غبرګونونه لرل، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا دای و سیاسي او کړکېچ ته د تلو پریکړه وبلله. وی ویل د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د رایو د باطلېدو د اعلان واک نه لري. له هغه وروسته د جمهور رئیس د دویم رسال سرور دانش په منځګړیتوب د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویل چې دوی د اسناد او شواهدو له رای کولو سره دې ته حاضر دي چې خپل پریکړې پر شاشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ورستي ګواښ په خبرګون کې بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له پریکړې سره سم یې ټول اسناد د شکایتونو کمیسون ته سپارلي او د اړتیا په صورت کې دوی حاضر دي چې لا ډیر معلومات ورکړي. د دغه کمیسون د ویان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له غوښتنو ډیر څه کړي او هغه معلومات او موارد چې دوی یې اړتیا لرله مونږ د دوی په واک کې ورکړي. د کابل رای بیا وشمیرل شوي چې د هغې له مخې مونږ بیا لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. نو ځکه هیڅ داسې موارد نشته چې مونږ د همکاري نه وي کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایانده مروه امینی وایي چې د کابل انتخابات له درغلیو او ډیرو انتخاباتي جرایمو ډک وو. اغلی امینی ټینګار کوي چې د دواړو کمیسونو په همغږۍ باید تورې رایې له سپینو هغو بیلې او په وروستیو نتیجو کې حق حقدار ته ورسیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ماشومانو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم. زه مریم توخیم او یو ځل بیا د ماشومانو په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن په اوبو نظافت او افضل صحه باندې غږیږو چې اوبه افضل صحه او نظافت څه ته وایي او کورنۍ په دې برخه کې څومره ونډه لري او د عامې روغتیا وزارت څه کړی دي او څه پلانونه لري په دې موضوعاتو غږیږو. خو راسره اوسئ تر پای شیبو. د دې موضوع د ښې څېړلو په خاطر باندې محترم ډاکټر عزیز الرحمن امرخیل د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ریاست په روغتیایي مرکزونو کې د اوبو افضل صحه او د نظافت د ارتقا مسؤل راسره ده. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. ډاکټر صاحب په خیر راغلی.
ژوند مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې اول خو به دا اوبه افضل صحه او نظافت څه ته وایي؟ ډاکټر صاحب په دې اړه به معلومات راکړئ، بیا به نور پوښتنه تراشو.
اوبه افضل صحه او نظافت دا درې واړه سره تړلي موضوعات دي چې دې ته په ټوله کې واش ویل کېږي. اصل کې واش د واټر سانیټیشن او هایجین نه اخیستل شوی ده. په ټوله کې دا د واش سکتور په نامه یادیږي. دا چې اوبه څه شی دي، مسؤني اوبه څه شی دي، ورسره حفظ صحت څه ته وایي او نظافت کومې کړنو ته ویل کېږي، په دې اړه زه عمومي یو لنډ نظر اچوم.
مهرباني.
د څښلو خوندي اوبه څه ته وایي؟ اول اوبه سره خو موږ آشنایي چې اوبه یو بیرنګه او بې خونده مایع ده چې د هایدروجن اکسیجن څخه جوړه شوې ده او د بدن کابو 15% د انسان د بدن وزن جوړوي. هغه اوبه دي چې د ناروغیو د میکروبونو یا د تریاو څخه خالي وي. همدارنګه د زهري او کیمیاوي مواد پکې د منل شوی کچه څخه ښکته وي. دویمه برخه د ټاپک څه ده؟ یا د دینوان هغه حفظ صحه ده. حفظ صحت څه ته وایي؟ د انسان د تشو امتیاز او د غایته موادو د خوندي ځای په ځای کولو لپاره د سهولتونو برابرولو ته اصل کې حفظ صحه وایي. په عمومي توګه نظافت یو شمېر کړنو ته ویل کېږي چې د روغتیا ساتنې او د ژوند سره تړاو لري. اساسا تمرکز او فوکس دا په شخصي نظافت باندې کېږي.
اوس به راشو په دې برخه کې چې د کورنۍ ونډه څومره اړینه ده. په دې برخه کې چې حفظ صحه ته پام وکړي، نظافت وساتي او پاکي او خپل ماشومان او کورنۍ ته پیدا کړي او هغوی ته برابر کړي.
بالکل. هدف مو ستاسو دا چې څنګه کولی شو دغه میکروبونه د اخته کېدو څخه
مخنیوی وشي.
د څښلو خوندي اوبه کارو چې وکړو باید چې مخکې تر نه یادونه وشوله. همدارنګه خوندي کنارب باید وکړو. دا چې خوندي کنارب څه شته وي؟ د حاجت رفع کولو ځای دی چې د اوبو د ککړېدو څخه مخنیوی کوي. دا خوندي کنارب ده. بل لاسونه په مهمو وختونو کې چې مخکې تر نه یادونه وشوله، لکه د حاجت رفع کولو څخه وروسته او د خوړو خوړلو څخه مخکې په صابون باندې پریمینځي. د صابون استعمال ډیر لازمي او مهم. فقط اوبه پاکې وي، روانې وي او همدارنګه د صابون استعمال. بل خواړه په خوندي توګه او په سرتل لوښو کې د حشراتو او د مچانو څخه لري وساتي. دا یو ډیر مهم فاکتور ده چې د ناروغۍ د اخته کېدو څخه مخنیوی کوي. خزل یا کوم خلپل چې موږ ورته وایو په خوندي توګه راټول او دفع کړي او په منظم شکل بیا کېدای شي موږ توضیح ورکړو که غوښتنه هم کوله.
ډاکټر صاحب، راځو اوس دې موضوع ته چې د نړیوالو سروې لمخې څومره ماشومان البته د بې غوري یعنی د پاکو اوبو د نشتون او د افضل صحې د نمراعات او د نظافت د نمراعات له کبله په ناروغۍ اخته کېږي.
په دې نړیواله کچه همدارنګه د هېواد په کچه هم ځینې سروېګانې څېړنې ترسره شوي دي. موږ ارقام په لاس کې لرو. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان راپور داسې ښیي چې په نړیواله کچه که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه حفظ صحه او د نظافت سمې کړنې ترسره سي، دا کولای شي چې په نړیواله کچه د ناروغۍ یو پر لس راکمه. یو پر لس په نړیواله کچه هر کال 2.4 میلیونه مړینې د څښلو د خوندي اوبو مناسبه حفظ صحه او د نظافت د کوکړنو د نه کولو له کبله دا رامنځته کېږي. یعنې که چېرته د څښلو خوندي اوبه مناسبه حفظ صحه او د نظافت ښې کړنې ترسره سي، نړیواله کچه موږ کولای شو 2.4 میلیونه مړینې د دې مخنیوی وکړو. دا یو ډېره ښه خبر ده. د دریو غوره وژونکو ناروغۍ له جملې څخه چې په نړیواله کچه د یو پکې ناسته ده چې هر کال 1.4 میلیونه ماشومان د ماشومان نه ژوند اخلي چې هغه د څښلو ناخوندي اوبو له وجه ده، د ناوړه حفظ صحې د اسانتیا او نشتون او د نظافت د ضعیفه کړنو له کبله رامنځته کېږي. روغتیایي مراکزو کې مثلا موږ ستونزې لرو. ټولنه کې خلاصه کوي تر 90% زیات روغتیایي کارکوونکي چې دي دا لاسونه نه وینځي او بخصوص په صابون باندې. حال دا چې 80% میکروبي انتاني ناروغۍ چې دي دا د تماس له لارې نه انتقالېږي. هغه نوي زیږیدلي ماشومان چې دي نیونټل سپسس ورته وایي، د لاسونو د نه مینځلو له کبله البته 45% مړینې د ماشومان نو زیږیدلي ماشومانو کې رامنځته کېږي. دا
د افضل صحې نمراعات
کول نظافت بخصوص. د روغتیا نړیوال سازمان هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د دې ګډ راپور ښیي چې 2% خلک اوس هم د حفظ صحې پرمختللو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. لري 2.5 میلیارد خلک یعنی دا فیصدی کې چرته ارقام وي 2% هم دومره کسان کیږي او 340 میلیونه وګړي اوس هم د اوبو د ناخوندي سرچینو څخه نړۍ په کچه دا ګټه اخلي چې دا ډیره د خطر وړ خبره ده. همدارنګه د هیواد په کچه ځینې سرویګانې 2014 کې د افغانستان د ژوند حالت په نامه یو سروې ترسره شوې ده. دا سروې ښیي او څېړنې ښیي چې 15% وګړي د څښلو خوندي اوبو ته لاسرسی اوسه پورې هم نه لري. دا ډیره غټه سلنه ده. 16% وګړي حفظ صاحب پر مختلفو تحصیلاتو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. 19% وګړي اوس هم په آزاده فضا کې رفع حاجت ترسره کوي چې وخت موږ یادونه وکړه چې په آزاده فضا کې د حاجت رفع کولو له کبله څومره په اسانۍ باندې د میکروب راځي او انتقالیږي او ناروغي او ناخوښ رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب اوس براښ دي چې د امر روغتیا وزارت تاسې په دې وزارت کې د روغتیا د ارتقا ریاست هم لري او تاسې هم د روغتیايي مرکزونو د اوبو حفظ صحه او نظافت د ارتقا مسؤل هم یاست. په دې برخه کې څه کارونه شوي دي او دغه موضوع چې تاسو ویلې اداغه په نظر کې ونیسي.
واش چې موږ وخت تر نه یادونه وکړه او به حفظ صحه او نظافت واټر سانیټیشن ان هایجین څه ورته وای په دې کې د وزارت ساتمه په خصوص موږ ډپارټمنټ ریاست ارتقا ساتیا د روغتیا ارتقا ریاست دا په واش کې درې ډول پروګرامونه موږ لرو. یو سی ال ټی اس ورته وای کمیونټي لیډ ټوټل سانیټیشن یا مثلا په پښتو کې موږ ویلای شو چې بشپړ حفظ صحه د ټولنې پر رهبرۍ باندې دا د سیو پروګرام د مغزو ټولنې ته ټولنه کې د خلکو سره کینو خلک راټولو خلق بیا یو ورخیو چې تاسو په آزاد فضا کې رفع حاجت تر سره کوي دا یو ورخیو هغه خپل پروسس لري خپل طریقه لري. هدف تر نه په ټوله کې دا چې دا خلک دې ته وهڅو چې د دوی چلن تغیر وکي او له دغه چلن په آزاد فضا کې دوی د رفع حاجت تر سره کوي د دینه مخنیوي وکي خوندې کې نارونه په خپل دوی جوړ کی د دوی د په هوای دمر لړکو او په ذهن باندې کار وکړه. دا کار شوی دا کار کیږي د اوسم عمل نه کېد دوی شتولات کې دا کار نه روان دي. سیلټس برنامه ده دوی د رفع حاجت نه مخنیوي کوي. اخر کې مونږ به ماغه قریه ماغه ولایت حتی او ډی اف اعلان او یا اوپن ډیفیکیشن فری یعنی د ولایت کې په آزاد فضا کې رفع حاجت به خینه تر سره کیږي او دی خوندې کې نارونه او دی خپل جوړوي خپل لګښت باندې جوړوي. فقط مونږ ورزو د دوی دغه مو په هوایل وړو د دوی د چلن تغیر کوي بیهیویر چینج مونږ ورته وایو په دې باندې کار کوو. د خلک دې ته اماده کوو او بالکل په اسانۍ سره اماده کیږي. ډیره کامیابه موافقه برنامه ده او د دوی ولایت کې جریان لري.
دا څه ویل چې کوم سیمه پاکه شي او بل اخره تاسو اعلان کړی
بالکل مونږ بامیان بامیان کې ځینی ورسوالۍ او ډی اف اعلان کړی دي. نور ځایو کې دوی مونږ واټر واش ان هیل کیر فسیلټیز چې د غوز پم دې بخش کې کار کوم په روغتیاي مراکزو کې دی او به صحي او نظافت ارتقا ده. نو اول بیت من کلینیک یا روغتیاي مرکز د بیت الګوي د بیت نمونه وي د سنې چې اول بیت الته خوندي او بوي الته حفظ صحه چې مغت څه طويلې سي په ټوله په حق منه الته پليسي د نظافت کلنی الته روغتیاي مراکزونه بیت الګوي او لوګو سيګي نمونه وو سيګي په دې رابطه من کار کوم په روغتیاي مراکزو کې. او دریمه برنامه څه ده هغه کمیونټي ډایالوګ ده یا ټولنیز مباحثه ورته وي مغزو ټولنه ته الته د ټولنې باروسخه خلک چې ملایم امان دي امدارنګ د مکتبو استادان دي دی اړ یو ته جدا جدا دی او بو حفظ صحه او د نظافت د ارتقا رابطه دوی ته بس چې ځی کو دي دوی د ټولنه په خوځښت راولو دوی یم په هوایل وړو د چلن د چلن د بدلون په خاطر دوی سره کار کوي ترڅو دوی اماده سي بل اخر دوی مکتبو کې شاګردان او ته په مسجدو کې امام صاحبان او خطيبان مقتدیان او دوی خلکو ته. نو دا ډیر موافقه پروګرامونه دي او دا پروګرامونه الحمدلله روان دي. متمدې تجمن
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو ډاکټر صاحب چې نور د حلارې سړي پرته لدې چې د امریکا وزارت کار کوي نور د حلارې سړي خلک باید څه وکړي او څه د حلارې تاسو ته پیشنهاد کوي چې د غستونزونه خلک را خلاص شي او بل اخر د غستونزې را کم شي.
ډیره مهمه پوښتنه ده په ټوله کې یعنی په چلند کې بدلون تر ټولو مهمه خبر دا ومه په هوي باید لوړ شي. رسنۍ په دې کې ډیر خرول لوبولای شي چې دغه برنامه ترشت ورکی د ته ودا ورکی ترڅو خلک وکولای شي ځکه په دوه سوشل میډیا یو ډیر مهم شاید او اړ یو تر څو ورته پار ځای کې لاسرسي لري. نو دغه پروګرامونه ډیر مفید واقع کیدای شي ترڅو دوی په چلن کې تغیر راشي. لکه دا مثال نه مو ویلې دوی وایي چې لاسونه پاک دي نو میکروب خو نه ښکاري حالداسي ستونزې را مسته کوي.
یعنی یوازې د حلارې د چلن تغیر ده په هوا
ده او په هوا ول ول دي.
ډیر مننه کو ډاکټر صاحب کوربه دان چې راغلي خبرونه ته
تاسو مننه.
دوستانو د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف همکارۍ جوړه شوې ده. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو پوزر کزریګو تاسو په لاله سپارو ښه وخت ولرئ.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسداباد کې ازادي رادیو لا صافه او واضح واوري. د اف ام 3.5 صفه په یاد لري.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو خپل موټر چاته په امانت ورکوي؟
فکر کوم دا به مشکل خبري چاته موټر ورکول شي. جنایي جرمونه ډیر زیات شوی دي، ناوړه استفاده کوي.
ولې ځینې کسان د خپل دوست یا نورو کسانو موټر په امانت اخلي؟
هغه یو مطلب دا وایي چې دوست نو کوم ورځ ته په کاریږي
او د موټر اخیستل په امانت کوم مشکلات جوړوي.
بس هغه د یو موټر لپاره اخیسته او د سینې سره سینې در کوم بس ورک بس په جنجال سره خته دي نو.
قدرمنو اوریدونکو، نن د کور کلی په خبرونه کې هم دا موضوع څېړو چې د موټر اخیستل په امانت یا د موټر ورکول په امانت د کورنیو او اشخاصو ترمنځ څنګه کار دی او کوم بد عواقب درلودلی شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ترافیکو د ریاست له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبار خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې، راسره اوسئ.
خوږو دوستانو، په نورو هیوادونو کې خلک کوښښ کوي هغه څه چې لري قناعت وکړي او خپل ژوند مخته یوسي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان بیا خلک دا هڅه کوي چې د نورو پام ځان ته راواړوي، چې حتی په ځینو حالاتو کې د نورو خلکو شیان په امانت اخلي تر څو د نورو څخه کم نه وي. د اغوستلو کالو څخه نیولې تر نورو غټو شیانو، آن تر دې چې ځینې خلک یا د ضرورت او یا هم د نورو مسایلو په منظور د خپل دوست یا خپلوانو موټر په امانت اخلي، چې دا کار بیا په خپل ذات کې مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د بغلان ولایت اوسیدونکو فهیم د خپل سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
داسې یو قسم د ماتر زوی و د خپل تر زوی نه موټر وغوښته، موټر د ماتره که زه چیرې چکر ځم یا کار لرم، بس شپې لاړ د موټر یې غلو تر ووایي، موټر یې غلو تر ووایي، موټر ورک سه. تقریبا د نن دوم کال د سکل نه دغه جنجال کې اختر سره دا مسله حل کې نه حل کېږي، مان ته حتی دښمنۍ ته سر واوښته په دا خبره باندې. هغه دا جنجال خپلو سترګو لیدلی ده. بس هغه دغه یو موټر لا راخستې او د چکر لپاره د سینې سره سینې در کوم بس ورک بس په جنجال سره خته دي نو. بس خلک په منځ کې ناشته یو درس خدای جوړ سي نو. بس سر لونی سره په ټیکسي نیول وي که هغه کار اجرا کړی و، هیڅ مشکل نه و، نه به دا جنجال و نه به دا پیښه مخترت له.
ځینې خلک بیا په دې اندي چې د دوستانو ترمنځ ډیر صمیمیت هم د دې سبب کیږي چې خپل موټر دوستانو ته په امانت ورکړي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی وایي چې د تل دوستانو څخه موټر په امانت اخلي. نورې خبرې له نوموړي څخه اورو.
همیشه چې ما سره خپل موټر نه پخوا موټر اوس مې دوه کلو کې نه سره سره خرڅ کړم او د بعضې مشکلاتو نو چې اوس هم لغمان ته کلي ته ځم یا نور مړي ژوندي ته ځم، خامخا دوستانه موټر اخلم، ځکه چې زما دوستان الحمدلله ټول موټر لري. هغه یو مطلب هم دا وایي چې دوست نو کوم ورځ ته په کاریږي، یا خلک دعا کوي خدای مات راکړي ښه دوست هم ورکړي. نو زما ښه دوستان سره الحمدلله او زما دوستان ته الله تعالی ډېرې ورکړي دي. همیشه چې ځم دفتر نور ته زنګ وایم چې ماته موټر په کار ده، هغوی د کور ودانې راکوي. داسې وخت راغلی ده تر دې حده چې ورته زه کله زنګ وایم ورته چې ټانکي هم راته ډک کړه، تیل یې مصرفوم، بېخي مشکل نشته ماته. نو که په زړه کې خفه کېږي هغه نشم ویلی، خو ظاهرا داسې دوی نه ښایي چې دوی خفه شوي دي، که ټکر یې کم که خراب یې کم ډېر داسې رانه شوي دي. خو الحمدلله بیا هم دوستان باید اعتماد کړي راکړي. ولې نه دا اوس هم که تاسو وایي تجربه په شکل ورته زنګ وایم دستي به ماته موټر دروازې شاته ولاړ انشاءالله.
یو مشهور متل دی چې وایي امانت ځمکه هم نه خیانتوي. هیڅ انسان د ټولو مسایلو له اړخه پوره نه ده او دا حتمی پیښیږي چې څوک دې له چا څخه یو څه په امانت واخلي، خو بیا د امانت په ساتلو کې هم باید تر خپل توان هڅه وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی سلیم پوښتلی چې آیا دی د خپلو دوستانو موټر په امانت اخلي که نه؟ نوموړی داسې وایي.
په دې ورځو کې خو فکر کوم دا به مشکله خبرې چاته موټر ورکووله سي جنایي جرمونه ډیر زیات سوي دي ناوړه استفاده کوي دې لپاره نه سمور کوي نهایت کوشش مې دا وی چې وای نه خلمه دې لپاره چې مسولیت کې جنجال پیخي هغه په جنجال کې ورځو زه هم تر ډېر حد منفي کار ده نهایت کوشش باید موږ دوستان باید دا وکړي چې خپل موټر ولري او که یانو نه لري ټیکسي شاري دا موټر نه استفاده وکړي مسولیت به کم وي جنجال به مینده کې کم شاري موټر نه استفاده وکړي ټیکسي نه استفاده وکړي به تر ده نو خپل دوست موټر دې استفاده ډیر بخوی یو څوک بایسکل ولري د نور له موټر سره دینه پرته لکه یم بایسکل ورته مناسبه شاید نسبت لغه بل چا موټر نه مسولیتونه زیات او یو عام متل دی پرده کړه تر نیمه شوی
عزت منو اوریدونکو دا چې د موټر اخیستل په امانت څنګه عمل دی د خبرونه په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
نوم می وجولا نیازی ده د کابل اوسیدن که هم دا خو اس خامل نه ده باید په ژوند کې احتیاط وکړو هر چې ته متوجه اوسو تر څو نه بل چا ضرر رسو نه خپل ځان ته ضرر رسو د فیشن د مود له خدنه خلاص خپل بایسکل خپل غاغه په ریبي باندې چلې نه پر دې شی باندې هغه کې او پر دې موټر باندې ځان خوشی ځکه دا به نور ستونزې پیدا کوي
عبدالمرید نورزاد د کابل د بلچا موټر اخیستل دا صحیح دی دما په نظر دا صحیح عمل نه دی بعضی خلک دي د بلچا موټر اخلي پنجل کیانو په بلچا ټیم ورکې دا صحیح عمل نه دی دما په نظر بعضی وخت انسان ته ناروغ پیدا کیږي چې ناروغ ورا صحیح شفخانه ته د بلچا موټر واخلي دا عمل صحیح دی د مثبت لار لپاره موټر د بلچا موټر واخلي صحیح دی او د منفی لار لپاره صحیح نه دی
مې محمد یاسین ده د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ اوسیدونکو که چیرته ضرورت مثال د موټر ته یو سړی چیرته ځي په کې مبارکي ته غم خاطي ته واده لپاره یا بل څه ضروري کار لپاره د مریض د انتقال لپاره نو موټر اخیستل به دې وخت کې خوده خو چې احتیاط ورسره وشي مثال موټر خراب نشي بیرته باندې امانت وسپاري
درمنو اوریدونکو دا چې د موټر اخیستل د ترافیکو د قانون له نظره کوم مشکلات جوړوي او هغه څوک چې موټر په امانت اخلي او کومه حادثه کوي څه سزا ورته تعین شوي د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ترافیکو د ریاست د حادثاتو له مدیر حکیم بختیار سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې تاثیر بوله
بختیار صاحب ځینې وخت د کورنیو د خوانه یا د شخص د خوانه دغه موټر یو بل ته په امانت ورکول کیږي هغه یا دوست ته ورکول کیږي یا همسایه یا د ضرورت په وخت کې داسې موضوعات کله چې څوک د چا موټر په امانت اخلي او موټر کې پیښه کیږي او حادثه ترافیکي حادثه یعنی سرته رسیږي د دې مسؤل څوک د خپل اصلي مالک که دغه کس چې موټر یې په امانت اخیسته
په قدم اول کې مطابق د شپږ شپېتمې مادې د ولسم د قانون ترافیک د جادې څوک چې ډرایو کوي ډرایور کوي موټروانی کوي هغه مکلفیت لري چې باید هغه په جاده باندې برمرور کوي او هغه موټر د موټر مکلفیت لري اول باید هغه په ادارې ترافیک مراجعه وکړي چې باید لایسنس پرمرور ته وایي جواز رندګي باید واخلي وروسته له هغه هغه کپړنده سی وسی دا خسرای ډرایور جواز رندګي نه لري او د ډراپ کوي ډریوري کوي خلاف د قانون و دته پرځن مطابق د ماده د شپږ شپېتمې او مطابق د یو لسم د فصل د ته د سي اجازه تنسوي د سي څوک چې پرن هغه یو مې اصل شپږ مې ستې دی اپس لري او د زرو روپو نه اله شپږ زرو روپۍ زیات د محکوم کیږي په جزا باندې
یعنی کدا مالک د موټر هم وی چې دا لایسنس ونه لري هغه داس جزا ویني او که البته یعنی ک مالک د موټر هم نو موټر امانت اخیسته وي خو بیا هم ډریوري زری بلته جزا نه ورکول کیږي
په دوه مرحله کې مالک دی یا متصرف دی واسطه نقلې دی مکلفیت لري چې د خبرې وي آگاوي په علم لري په دا سدا ډریور لایسنس نه لري او جواز رندګي نه لري د خپل موټر پردن کلیدی موټر و موټروان ته تسلیمي امانات یا شخصي یا غسر قومي روابط لري یا شناخت لري یا بل لري مطابق ته دغه دوم جز باندې دی په 2000 افغاني ادای محکوم کیږي دغه مالک موټر
بختیار صاحب کله چې یو څوک د چا موټر امانت تخلي او دلته بیا جرم سرته رسیږي یعنی کوم جنایت وی یا قاچاق وړي یا څوک موټر وهي یا څنګه دغه بیا څنګه موضوع دلته بیا څوک مسول ده
یو خدای شته چې هغه څوک چې امانت موټر اخ څوک وي د مال مالک موټر او ته تسلیموي هغه ډرایور په مختلفو جرایم باندې پر د مواد مخاطر یا قاچاق په بعض مسایل باندې جنایت هغه جرم جنایت بلل کیږي چې هغه کېدای شي تاسې د جنایي او د مواد مخدر چې هغوی ځانته مقررات لري یا پر ځان د اختطاب کوي یا قتل کوي یا دا مسایل کوي هغه بیل مسایل دي.
د هغه کسانو دپاره چې موټر یې خپل نه ده او موټر یې په امانت اخیستی وي او بالاخره حادثه کیږي، د ترافیک ریاست او قانون کومې جزا ورته تعیین کړې دي؟
مطابق د فصل دی سلرمې او 1555 کود جزا سنوي هغه موږ ته رسیدلې ده. هر وخت چې مالک یا متصرف د خپل موټر په خبر ده چې باوجود علم بنه شخص چې ونه سړی خبر ده چې فاقد جواز رانندگی چې لایسنس نه لري هغه ته اجازه ورکړي دا موټر وچلوي. په دغه جریان کې دا سړی دا موټر ورکوي، په دغه جریان کې دا سړی ځي موټر وانی ډرایو کوي، ډریوري کوي، د یو حادثه ترافیکي مابین ته راوړي، وا ساتي ترافیکي مابین ته راوړل، په دې کې مالک یا متصرف د موټر چې کلی د موټر ور کړی ده دا ډریوري وکي او متصرف د پیلي د موټر چې مالک د موټر ده هغه د 15000 افغانۍ نه اله 17000 افغانۍ محکوم په جزا باندې کیږي.
یعنی دا جزا تعین شوی ده هغه کسانو ته چې البته هغه خپل موټر بل چاته ورکي په امانت،
او چې امانت موټر ور کوي او هغه سړی ډریور نه ده، موټر وان نه ده، په ډریوري باندې بلادت نه لري او حادثه ترافیکي کوي، په دې کې پیخه راځي، په دې مابین کې پردن یا مجرو یا پردن هر ماتون یا پردن د پرده باندې دغه ماده تطبیق کیږي.
او بل خبره ده چې تاسو ویل هغه کسان ته څه دي چې باید خپل موټر چاته په امانت ورکي کوي نه کی
موټر امانت ورکول حالاتونه ډیر لري، ولې په تر څو چې سړی ډریور وي لایسنس ولري جواز رندګي ولري په قانون ترافیک باندې پوي ما مشکل نه لري.
او هغه څوک چې مثلا جواز ولري لایسنس ولري هغه ته موټر په امانت ورکول
دا خلاف د قانون ده.
درنو اوریدونکو، دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا خې چاره.